السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستنګزایم د ازادي رادیو ماخمنی خبری مجلې ته خراغلاستو ام پیل په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو افغانستان ته د امریکایي پلاوی سفر تایید کړی خو د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه دی ویلي ښاغلی روبیو پرون خبریالانو ته ویلي د برمتو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي آدم بولر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره د ممکنو لارو چارو په اړه خبرې کړې دي د راپورونو له مخې له آدم بولر سره ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره لیدلي او د دوی د لیدنو اصلي هدف د امریکایي بندیانو پر خلاصون باندې ټینګار دی د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د تروریزم په وړاندې د خپل هیواد پر مبارزې ټینګار سره یو ځل بیا ادعا کړې چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونو مشران او ملاتړي د هند په ملاتړ د افغانستان له خاورې څخه فعالیت کوي هغه د شنبې پورس په بڼو کې یوې غونډې ته ویلي افغان طالبان باید د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او اسلام آباد ترمنځ یو انتخاب وکړي افغان طالبانو تل دا تورونه رد کړي او ویلي دي د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په وړاندې ونه کارول شي د کرکټ په آسیا جام کې به نن د پاکستان او هند ټیمونه سره مخ شي لوبه د کابل په وخت شپې 2 بجې پیلېږي د افغانستان ټیم چې په بی ګروپ کې د بنگلاديش سره د سېشنبې په ورځ لوبې خو تر هغه مخکې د پاکستان او هند ټیمونه د نننۍ لوبې د بریا لپاره په تمه دي ځکه چې هر یوې که دا لوبه وګټي کولی شي سوپر فور یا څلورو غوره پړاوونو ته لار پیدا کړي او اوکراینی چارواکو د یکشنبې په ورځ ویل روسیې تېره شپه د اوکراین په لور لسګون ډرون یا بې پیلوټه الوتکې او توغندي توغولې تر دې یوه ورځ مخکې رومانیا راپور ورکړ چې یوه روسي ډرون د دوی هوایي حریم ته ننوتلې بلخوا اوکراین د روسیې د جنګي ماشین د کمزوري کولو لپاره د خپلو هڅو په ترڅ کې د دغه هیواد دننه د تیلو دوه لویې تصفیه خانې په نښه کړې دي د اوکراین هوایي ځواکونو د یکشنبې په ورځ ویلي د 50 د 50 روسي ډرونونو څخه 250 نسکور کړی او یې له کاره غورځولي دغه ځواکونو زیاته کړې شپږ ډرونونه او یو اسکندر بالستیک توغندی په ځمکه ولګېدل د مرګ ژوبلي راپور نه دی ورکړل شوی دا دومه پرله پسې شپه وه چې روسیې په اوکراین هوایي بریدونه په داسې مال وکړل چې روسیه او بلاروس په پراخو پوځي تطبیقاتو لاس پورې کړی دی خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب وکړي له کونړه به ورسته حال درکو دا چې هلته تر ورسته مرګونې زلزلې را دي خو ګڼو کسانو ته ناروغۍ پیدا شوې دي
زما دو ورونه دي دواړه سخت سل شوي دي ځکه د ګرمۍ ډېره سخته ده او موږ په سپرین مرکې د شمو لاندې ژوند کوو نو ځکه خلک سل کېږي
د کونړ له زلزله ځپلو سره د مرستو په ارتباط هم یو مفصل رپورټ په دې پروګرام کې درته خبرو
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت باید د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب وکړي د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې شهباز شریف دا څرګندونې پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې په یوه غونډه کې کړې دي خو یو شمېر افغان امنیتي او سیاسي کارپوهان دا څرګندونې ناسمې بولي جزئیات په دغه رپورت کې
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ترهګرۍ سره د دغه هیواد په مبارزه لټینګا سره یو وار بیا ادعا کړې چې په دې هیواد کې د ترهګریزو بریدونو مسؤلین د هند په ملاتړ د افغانستان له خاورې فعالیت کوي د پاکستان دولتي راډیو راپور ورکړی چې ښاغلي شریف د شنبې په ورځ د سپتمبر 14 په بنو کې د لوړې کچې په یو غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت باید د خوارجو د ملاتړ او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب کړي اسلام آباد د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي جنګیالیو ته د خوارجو اصطلاح کاروي په راپور کې ویل شوي چې شهباز شریف د پاکستان په وروستۍ ترهګریزو پیښو کې افغان اتباخ ښکېل وبلل او له دې هېواده یې د غیر قانوني افغان کډوالو د بیرته ستنولو په بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ د پاکستان دولتي راډیو ویلي په بنو کې د لوړې کچې د امنیتي غونډه وروسته له هغې ترسره شوه چې د روانې سپتمبر 13 تر 14 په خیبر پښتونخوا کې په بیلابیلو وسلوالو بریدونو کې 19 پاکستاني پوځیان ووژل شول او مسؤلیت یې تحریک طالبان پاکستان ومانه په ورته وخت کې د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر پوهان د شهباز شریف وروستۍ څرګندونې ناسمې ګڼي د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې افغانستان هغه فرصت نه پیدا کړی او نه اوس دا فرصت لری چې دوی ترهګر وروسي یا ترهګر بل هیوادونو ته دوی صادر کړي دا خپله د پاکستان ستونزې دي چې په دغه 50 کلونو کې دوی دغو ډلو سره کار کړی. نو زه داسې فکر کوم چې د دې ملامتي په افغانستان باندې اچول دا منطقا صحیح خبره نه ده.
د سیاسي چارو پوه سمی یوسفزی وایي،
ورځ په ورځ د طالبانو او د افغانستان د حکومت او د پاکستان ترمنځ د تعلقات خرابیږي. زه فکر کوم د دې تر ټولو بد اثر په افغانانو باندې لویږي، هم افغانانو باندې تجارت له منځه ځي، میلیونه افغانان په پاکستان کې کډوال پراته دي، په هغوی باندې منفي اثر وي، تګ راتګ مشکلات زیاتیږي، ویزو مشکلات زیاتیږي. او اوس داسې بریښي چې پاکستان د دغه برید نو وروسته خورا سخت جواب به افغانستان لپاره کارولې ده.
په همدې حال کې د پاکستان د پوځ د اماړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون شنبه د سپتمبر په 14مه په یو بیان کې دا کړی چې د استخباراتي راپورونو لمخې یو شمېر افغان اتباع په دې بریدونو کې ښکېلو. په بیان کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیتونه پوره او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګریزو فعالیتونو لپاره وکارول شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار د پاکستان نامنی د هیواد کورنۍ ستونزه بللې او ډاډې ورکړې چې د افغانستان خاوره د هیڅ چا په وړاندې نه کاریږي. پاکستان تور پوری کوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت ویلي چې پاکستان د خپلې ناکامۍ لپاره افغانستان نه ملامتوي. یادونه وړ ده چې پاکستان تر دې وړاندې 200 ځل د افغانستان په خاوره کې دننه هوایي بریدونه هم کړي او ادعای کړي چې د تحریک طالبان پاکستان جنګیالي وژلي، خو د سیمې اوسیدونکو ویلي په دې بریدونو کې ملکي افغانان په نښه شوي. په وروستۍ دغه ډول هوایي حمله کې چې د 3 اگست په 8مه د خوست په سپیری او د ننګرهار په شینوار ولسوالیو کې ترسره شوه، لامل د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان سفیر عبید الرحمن نظامانی احضار کړ، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه پیښې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو د حکومت چارواکو د خوست او ننګرهار اوسیدونکو ویلي چې د پاکستان په دې هوایي حمله کې 3 ماشومان وژل شوي او 10 کسان نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د افغانستان په ختیز کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي د کورنۍ غړي په بیلابیلو ناروغیو له ډېرې شدید خارښت او نس ناست یخته شوې دي. دوی د طالبانو حکومت له روغتیايي مسؤلینو غواړي د دوی د روغتیا برخې ته جدي پام واړوي. یو شمیر سیمه ایز روغتیا پالان هم په زلزله ځپلو کې د سکابیز په نوم د ویروسي خارښتي ناروغۍ او د غشاند شدید نس ناستي پیښې تاییدوي، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو په دې اړه او د خلکو د غوښتنو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کونړ کې د زلزله ځپلو ترمنځ د بیلابیلو ناروغیو خپرېدل، یو شمیر دوی په ځانګړي ډول د شدید خارښت او د غراز د نسناستي ناروغیو د خپرېدو خبره کوي، هغه چې سیمه ایز روغتیا پالانې هم تاییدوي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ یو زلزله ځپلي د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون په شرط نن ازادي راډیو ته وویل. د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي شیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوا واړه ورونه په دې ناروغۍ او شدید نسناست یخته شوې دي.
زما دوه ورونه دي، دواړه سخت سل شوي دي، ځکه د ګرمۍ ډېره سخته ده او موږ په سړی لمر کې د خیمو لاندې ژوند کوو، نو ځکه خلک سل کېږي. نور زیاتره خلک هم دلته سل شوي دي، خارښت هم راغلی دی ډېر خلکو باندې. د تسری میاشتې کلینیک برخې شته دی، خو هغې ته چې ورځې ډېر امکانات نشته. یو بوتل شربت درکې درته چې همدغه اخله او بستره بخه شي.
یو شمېر سیمه ایز روغتیا پالان هم په زلزله ځپلو سیمو کې دا روغتیایي ستونزې او ناروغۍ تاییدوي. د خاص کونړ د زلزله ځپلو په یو کان کې یو روغتیا پال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم په راپور کې خپور شي، نن یک شنبه د سپتمبر 14مه ازادي راډیو ته وویل.
دلته چې موږ د سالات، کولرا، دغه سي ناروغي چې د پیخې ډېر زیات رامنځته کیږي او خطر موجود دی. سکابیس ناروغي چې عملا دلته چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي ډېر زیات شوي دي. شون دا ټول خلک راټولېږي په وخت ما کې ژوند تیري او په د خلکو ګڼه ګونه زیاتېږي.
مرکز اسداباد تسیرما د زلزله زپلو په یو بل کم کې هم یو روغتیا پال چې دام نه غوښتل نوم او غږی په راپور کې خپور شي هلته د کم د اوسیدونکو ترمنځ د ستونزې او ناروغۍ تایید کړي. روغتیا پالان وایي سکبیس یو ډول ساري خارختي ناروغي ده چې لامل انسان له ستوني لاندې په سخت خارخ اخته کیږي. د پوستکي له مستقیم تماس څخه یو بل ته لیږدول کیږي، دغه راز له ګډو استفاده کوونکو جامو او بسترې څخه هم. دوی وایي د درملنې لپاره د ډاکټر په سپارښتنه د بیلابیلو ملهمونو او درملو استعمال اړین دی. د غراز د پاکو جامو استعمال، لمر ته د کمبلو، توشکو او اغوستونکو شیانو غوړول، په کورونو کې د خزندګانو ضد درمل شیندل او د دې ترڅنګ له ناروغانو سره له تماس نه ډډه کول د مخنیوي نورې لارې چارې په ګوته کوي. مرکه شوي روغتیا پالان په زلزله ځپلو سیمو کې د شدید نسناستې لامل هم ناپاک اوبه او خواړه ګڼي او د درملنې لپاره یې د ډاکټر په سپارښتنه د درملو ترڅنګ د ایشول شویو یا پاکو اوبو او او آر اس محلول په څښلو، د خامو خوړو په نه خوراک او دغه راز د حفظ صحې په مراتبو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې روغتیایي ستونزو په تړاو د خلکو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په زلزله ځپلو سیمو کې د بیلابیلو په ځانګړي ډول د کولورا و باد رامنځته کېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اوچا د ستراتیژۍ او همغږۍ مسؤل شانون او هیرا د سپتمبر په 8 په یو آنلاین خبري کانفرنس کې وویل چې په سیمه کې د پاکو اوبو او روغتیایي پاملرنې موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت را پکول د کولورا و باد را مسکیدو ګواخ زیات کړي. د تیرې اگست میاشتې د یو درشمې نیټې مرګونی زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځنګل ډول کونړ او ننګرهار سخت وځپل. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزله کې له 200 ډیر کسان مړ شوي، نږدې 3000 ټپیان شوي او تر 2000 کورونه نړیدلې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت.
اوکراینی چارواکی وایي روسیې تیره شپه په اوکراین خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړ. بلخوا موسکو وایي په تیرو 24 ساعتونو کې سلګونه اوکراینی ډرونونه ویشتلې دي. د اوکراین په ختیځ او جنوب کې هم شدید جنگ روان دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
اوکراینی چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل چې روسیې د تېرې شپې په اوږدو کې د اوکراین په لور لسګونه ډرونونه او توغندي وتوغول. تر دې ورځ مخکې رومانیا راپور ورکړ چې یو روسي ډرون د دوی هوایي حریم ته ننوتلې او اوکراین د روسیې د جنگي ماشین د کمزوري کولو لپاره د خپلو هڅو په ترڅ کې د دغه هیواد دننه د تیلو دوه لویه تصفیه خانې په نښه کړې. د اوکراین هوایي ځواکونو ویل د 850 روسي ډرونونو څخه یې چې لیدل شوي وو 250 نسکور کړي یا یې له کاره غورځولي. دغه ځواکونو زیاته کړه چې شپږ ډرونونه او یو اسکندر بالستیک توغندی په ځمکه ولګېدل. د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. دا دوهمه پرله پسې شپه وه چې روسیې په اوکراین هوایي بریدونه په داسې مهال وکړل چې روسیې او بلاروس په پراخو پوځي تطبیقاتو لاس پورې کړی دی. په عین حال کې دا تر اوسه یقیني شوې نه ده چې متحد ایالات به په اوکراین د روسیې د بشپړ برید له امله چې د 2022 کال په فبروري کې پیل شو په مسکو نوي بندیزونه ولګوي کنه. روسیې له څو شپو راهیسې په مکرر ډول په اوکراین سلګونه ډرون او توغندي توغولي دي چې اکثر یې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تر ټولو لوی دغه ډول برید کې روسیې د سپتمبر په 8 نیټه د اوکراینی چارواکو په وینا 800 ډرون او توغندي د اوکراین لور ته وتوغول چې اصلي هدف یې پلازمینه کیف و، چیرته چې د یو ماشوم په شمول درې کسه ووژل شول. بلخوا د اوکراین په ختیځ او جنوب په ځانګړي توګه په دونیتسک سیمه کې شدید جګړه روانه ده. روسي ځواکونه له میاشتو راهیسې زیار کوي چې د پوکروفسک ښار کنټرول کړي او اوس یې د خارکیف سیمې کوپیانسک ښار باندې چې د 2022 کال په مني کې اوکراینی ځواکونو بیرته ونیو فشار زیات کړی دی. که چیرې د روسیې لخوا د ډرون او توغندیو په بریدونو کې دوامداره وقفه رامنځته شي نو واشنګټن به د جګړې د درولو لپاره په کیف خپل فشارونه زیات کړي. اوکراین کې د روسیې روانه جګړه د 1945 کال راهیسې په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ګڼل کیږي. د روسیې دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 316 اوکراینی ډرونونه ویشتلې دي.
له خبرونو ور اخوا،
د پاکستان او هندوستان ترمنځ لوبه ده. دا لوبه به په څو شیبو کې پیلېږي، خو تر هغه مخکې درته وایم چې د هندوستان او پاکستان ټیمونو 15 واره په دې وروستیو کې شلوریزه لوبې کړي دي چې 3-2 هندوستان مخته، او دواړه ټیمونه د نننۍ لوبې د بریا په تمه دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ روان ایشیا کپ کې د سپتمبر 14 یعنی نن پاکستان له هند سره لوبه کوي. دا تو هیوادونو ترمنځ د کرکټ شلوریز لوبه ایشیا کپ دا شپږمه لوبه ده د دوبۍ نړیوال میدان کې ترسره کیږي. دا چې د کرکټ مینوال د هند او پاکستان د کرکټ دې سیالۍ ته چې ډېر وخت پس کیږي څنګه ګوري، نو دوی مشال لیډو سره خبرې کړې دي. محمد عدنان وایي
نن میچ چې کوم دی زموږ د انډیا او د پاکستان باره کې دا ډېر وخت پس یو کافی غټه ټاکره ده. زه خو ډېر زیات اکسایټډ یم. اکسایټډ په دې مچ دواړو ټیم چې کوم پرفارمنس دی هغه ډېر ګډوډ هونه دي. انډیا او خیر ډېر مضبوط دي، ځکه چې هغه همیشه تھرو آؤٹ بیٹنگ لائن همیشه هغه فوکس کړی دی. صحیح مانو کې چې کوم دی نو هغه خپل بیٹنگ لائن مینټین ساتلی دی. دین علاوه چې کوم دی د پاکستان بولنګ لائن همیشه په ټول دنیا کې پټا پانی چلیږي اکثر بیشتر، ځکه د دې سم کې چې کوم بالران دي د کوم پیداوار دی هغه ډېر زیات د کوم دی نو آؤٹسټینډینګ دی. نو د هغه بیٹنگ لائن دا بریک کول دی او زموږ بولنګ لائن دا سترانګ کول دی. فیلډینګ چې کوم دی نو په دې کې به زبردست سره چې کو پاکستان چې د مس فیلډینګ نو کو نو امید دره بده چې کیچز وین میچز ولا قصه چې کوم دی نو دا به ټرو شي ان شاء الله.
محمد عباس وایي چې باید سیاست دریو بنا بیل وساتل شي.
دې ته ډېر زیات اکسایټډ دي دواړو طرف نه، پاکستان طرف یا انډیا طرف چې څومره عوام دي نو دې میچ ته ډېر انتظار دي او امید دي چې خپل مقابله به وشي. باقي په کرکټ کې سیاست بالکل نه رباته، څنګه چې دواړو ملکونو حالات دي په وخت کرکټ یو داسې لار ده چې د دې په ذریعه یو خو تعلق جوړې دي شي دواړو ملکونو منځ. د انډیا د پلیران چې کوم دي دې کې سوریا کمار یادو او شومن گل جسپیت بومراه درې پلیئر انداز دی کړه دی پرفارمنس او شو نو پاکستان دا بیا ګرانی او پاکستان تر اف چې دینو فخر زمان سای میوب حسن نواز میډل اورډر درې پلیئر اندی دا او چلی دل نو امید دی چې زموږ ټیم هم فایټ بیک وکړي.
په پاکستان کې دننه په غامي کې د کرکټ لوبغاړي یاسر جان چې لاهور قلندر لخوا په پاکستان پریمیر لیګ کې لوبيږي د دې کرکټ سیالي په باب لباندې مشال لیډو ته وایي چې لوبي او داسې ذریعہ ده چې ردی لوځي دوه هوادونه یو بل ته رانځي کېدې شي. نو باید د کرکټ میچرو باندې د دوانو خو لخوا هیڅ بندیزونه ونه لګول شي.
تاسو به کتلې شي د دوانو طرف خلک چې کوم دین یو بل ډېر مینم ورکې ډېر زیات زبردست کوم دی ګیم هم کیږي او ټول یو ځای ډېر انجوایم کوي. نو زما چې سونه خیال دی کې 10 جون نه پکار کرکټ او سیاست یا چې دوانو ملکونو مس کې څوک شید کیدا یا سم چلی کنه دا وې طرف تم لمن طرف تم نو دونه مطلب چې کوم دین 10 جون نه پکار کرکټ ډېر هسته ګیم دی او دا چې کوم دی بالکل الګ تلګ 10 جون یا یو سیټ دی دوانو گورنمنٹ سونم چې حلق مطلب سره هندل کوي او ویل پکار دي چې دا ګیم همیشه مطلب دا شنکی غږه کرکټ دی دوانو نیشن دی دوانو کټر کریز دی کرکټ د پاره
د روان ای شیک اپ سګنی لوب کی اته هیو دونه په دوو ګروپونو کې لوبيږي. په ای ګروپ کې متحده عرب امارات، عمان، هند او پاکستان شامل دي. په بی ګروپ کې بنگلاديش، سریلانکا، هانګ کانګ او افغانستان لوبيږي. د کرکټ د ای شیک اپ شلور لوبي چې د سپتمبر په 9 پیل شوې ده پایلو به د سپتمبر په 28 ترسره کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا سیمال چې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې زلزله ځپلو سره لازمي مرستې شوي، یو شمېر زلزله ځپلي شکایت لري چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې ورته نه دي رسېدلې. طالب مسؤلین دا ادعا هم کوي چې دا مرستې منظمې او رڼې دي، خو د روڼتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی دغه شان دغو مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی په دغه مفصل رپورټ کې.
د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست 1 شپې نه وخته مرګونی زلزلې له قربانیانو سره د لسکونو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو مؤسسو او مرستندوی خیریه بنسټونو له مرستو سره سره یو شمېر زلزله ځپلې ادا کوي چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې نه دي ورسېدلې. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د دیوکل دری اوسېدونکي وارث چې دی او د کورنۍ غړي یې په یاد زلزله کې ټپیان شوي هم شنبه د سپتمبر په 13 مې ازادي رادیو ته وویل
باران باران د دغه ولایت په نورګل ولسوالۍ کې یو رضاکار صابر الله هم په همدې ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې زلزله ځپلي لا هم بېلابېلو برخو کې ستونزو سره مخ او کافي اړینې مرستې نه دي ورسېدلې.
که څه هم حکومت مرستندوی ادارو خیریه بنسټونو رسیدګي کړې ده، خو بیا هم دا خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي. او اوس مهال چې دوی خوراکي توکو ته همدارنګه غیر خوراکي توکو ته بسترو ته خیمو ته لباس ته د ژوند د سهولت ټولو اسبابو ته اړتیا لري. دلته هوا نسبتا یخه ده، د شپې کمبلې ته توشک ته بړستنې ته اړتیا ده.
مخکې تر دې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې هم یو شمېر زلزله ځپلو په ځانګړي ډول میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی ته د لازمو لومړنیو مرستو او امکاناتو له نشتون شکایت کړی و. دا شکایتونه داسې مهال دي چې په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف ادا کوي چې زلزله ځپلو ته کافي مرستې ویشل شوي دي. هغه د شنبې په ورځ د سپتمبر په 14 ازادي راډیو ته وویل دوی زلزله ځپلو ته د مرستو د ویش او د دوی ستونزو ته د رسیدنې لپاره ځانګړي کمیټې او میکانیزمونه جوړ کړي دي.
هغې دپاره چې دلته کومه هغه میکانیزم جوړ شوی، کومه طریقه ورته جوړه شوې ده، شفاف طریقه باندې هغه مستحقینو ته د رسولو نړۍ جریان لري. یو ترتیب خو دا دی چې څوک مرسته را وړي هغه که نغده وي او که هغه د سامان په شکل وي. هغې غوښتنه وکړي چې مونږ خپله تقسیم او اجازت لیک ورکوو، هغه زمینو ته مونږ برابروو او هغه صاحب په ځای په خپل لاس باندې مرسته تقسیموي. دویم ترتیب دا دی که هغه وغواړي چې مونږ دغه مرستې همدلته تاسو ته تسلیموو. د دغې لپاره کمیټې جوړې کړي دي، مزار دره کې ځان له د مسؤلینو کمیټې جوړه ده. البته زمونږ چې کوم کمپونه دي ښکته، نو هغې دپاره ځان له مونږ کمیټې ټاکلي دي. نړیوالو چې کوم ادارو دي، یا مثبتو سازمانونه دي، یا خیریه بنسټونه دي، یا د دولت چارواکي دي، الحمدلله د دغه کمیټو د نظارت لاندې ټول په هماهنګۍ چې وایم د دغه
مخکې په دې ولایت کې د سرې میاشتې ټولنې مشر عبداللطیف ثابت ازادي راډیو سره په مرکه کې زلزله ځپلو په ځانګړي ډول نورګل ولسوالۍ کې چې مسؤلیت یې دوی ته سپارل شوی، زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو او امکاناتو برابرولو ادا کړې ده. په کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځایي مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د اګست د میاشتې د 1 شپې ناوخته زلزلې د دغه ولایت څلور ولسوالۍ نورګل، څوکۍ، وټپور او چپه دره تر ټولو زیاتې ځپلې دي. اخوا په ننګرهار ولایت کې هم د زلزلې یو شمېر قربانیان چې کورونه یې په بشپړ ډول نړېدلي د مرستو آن ورته د خیمو د نه رسېدو له امله شکایت لري. د دغه ولایت د درې نور ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته یې وویل خو ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم د شنبې په ورځ د سپتمبر په 14 ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی هم د دې ولایت دوه زلزله ځپلو ولسوالیو درې نور او خیوې ته د ستونزو د هواري د لومړیتوبونو د مشخصولو او مرستو رسولو لپاره کمیټې ګمارلې دي. د درې نور ولسوالۍ مرستیال قاري بصیر احمد سهیل بیا په دغه ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو په اړه په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل
یوا د حوادثو ویسله یوا مخبر ورسواله مقام کوم خلک چې زرګ تکلیف پته رسیدلی هغه انشاء الله موږ په پوره ایمانداری سره مرستې رسو. او یو مشکل دا دی چې مطلب نفوس زیات دی او مرستې په هغه بنیاد باندې لا نه دي راغلي تر اوسه. اوس خیمه چې څومره راغلي مطلب هغه دوله په تقسیم سره توزیع شوي دي، نو هر کور له خیمه رسېدل لږ مشکلات په دغه دي چې دومره خیمې نشته دی، په دې چې مخلوق زیات دی او
خو درونتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول سوي. دوی دغه راز دغو مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
کله چې مرستې عاجلې وي هماغومره عاجل میکانیزمونه د شفافیت او حساب ورکونې او نظارت په کار دي چې بدبختانه په افغانستان کې اوس موږ هېڅ ډول درنګړی او نظارت نه لرو دی دغه سمرستونه نو دا ډیره معموله خبره ده چې غلطه په فساد ډیر وي خلکو اړتیاوي په نظر کې نه نیول کیږي مثلا په کونړ کې مونږ ګورو په دې پیښه کې 98% د خلکو کورونه وران شوي دي سرپناوي نه لري غلطه د سرپنا جوړول دي خو دا سرپنا مونږ کله څنګه تعریفو که سرپنا یو خیمه وي خو دا سرپنا یو ډیر موقت شاید اولی هلته خلکو ته کورونه جوړېدی سي د ضرورت پر ځای باندې غیر اړین او غیر ضروري توکي هلته ورسېږي
دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه له بېلابېلو هېوادونو نړیوالو سازمانونو دغه راز له مرستندویو خیریه مؤسسو او بنسټونو زلزله ځپلو سره ټوله څومره مرسته ترلاسه کړې او څنګه لګول شوې د طالبانو حکومت یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې ټولې مرستې په دوو برخو ویشلې او په خبره یې هغه مرستې چې د دوی د حکومت جوړ کړیو بانکي حسابونو ته ورسي په زلزله ځپلو سیمو کې د دوی د ګمارل شویو کمیټو لخوا پر خلکو ویشل کیږي او که مرستندویان یا مؤسسې خپل غواړي وویشي دوی ورته لومړیتوبونه مشخص او سهولتونه برابروي خو سرچینې د دغو مرستو د ټولیز رقم یا اندازې په اړه جزئیات ورنکړل د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړي د سپټمبر په 8مه په خپله ایکس پاڼه یوازې د 40 هیوادونو د بیرغونو په شریکولو سره په یو بیان کې د ګڼو مرستندویو هیوادونو او ادارو له مرستو او خواخوږۍ هرکلی او مننه کړې وه د یادونې ده چې تر اوسه ډېریو هیوادونو مرستندویانو سازمانونو او بنسټونو د خپلو زرګونو لکونو او ان میلیونونو ډالرو مرستو اعلانونه کړي او یا یې افغانستان ته د رسولو پر مهال ویډیوګانې او عکسونه په خپلو رسمي پاڼو خپاره کړي دي خو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو دا مرستې رامنځته شوي ناورین لپاره کافي نه دي بللي ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د 500,000 زیاتو زلزله ځپلو لپاره د نږدې 140 میلیونو ډالر مرستو غوښتنه کړې ده د دغه سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپټمبر په 9مه وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره د مرستې په خاطر 109.6 میلیون ډالر بودیجې ته اړ دي چې د کال تر پایه پورې 4,15,000 زیانمنو کسانو ته د سرپنا اوبو خوړو ساتنې زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون څو برخو خدمتونه برابر کړي د اګست د 1 شپې ناوخته د ریختار په کچه 6 درجې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ ولایت خلکو ته درانه ځاني او مالي تاوانونه واړول د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې پیښه کې تر اوسه له 2200 څخه زیات کسان مړه شوي له 3600 زیات ټپیان او له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي
تاسو ل پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم د زلزلې مبارک نو د افغانستان 90% نه آبادی چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري ولې چې د افغانستان 90% آبادی اطرافي آبادی ده یا ابتدایي آبادی ده افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایي آبادی توان لا هم نه لري اکثریت خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي انساني او مالي خسارات زیات وي حاجي شرف الدین ستانکزی د کندوز ولایت
د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم
زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی 2 کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاست دي دا خلک ګرد ځله راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي بلاړه ولایت ته ولایت دغه شکایت ومنه مکتوبونه ورکړه چې دا دې بدل شي خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوي داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر واویسته ورکوي یو چا ته نن دغه نن ورځ پیچکاري ورکړي دي هغه چې لګولې وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم د صورت یې ریږ دي داسې ورپېښ شو دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ دا رضاکاران دې بدل شي خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی نه دغه کلینیک مسؤلین چې ارزاګي دغه زموږ ږغ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ دغه دې بدل کړي کنه خپل کلینیک دی ویسي ناوړه عملونه هم کوي په دا کلینیک کې نو چاته شی هم نه رسیږي پروا وستا دی نو دا رضاکارانو موږ غواړو چې دغه بدل شي
په
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 سمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او